پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستوري مشاهده د ازادي رادیو پی او استودیو خموزه محمد واصل وسال د خپل تخنیکی ملګری او باید الله او باید سره هر کله کوم د افغانستان د سولې علي شورا د پاکستان سره د سولې په برخه کې د طالب بندیانو د خلاصون ترڅنګ د یو شمیر نورو هڅو خبره کوي. د شن په کابل کې د شورا د مراسمو ترڅنګ د کابل ښار د امنیتي وضعیت حال هم درکو. د دې سات لومړی نیمایي خبری مطالب او دویم نیمایي نور بسته او نزیخ خبرونه ته ځنګړې شوې ده. خو تر هڅ وړاندې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر وایي افراد چې د بې اتفاقۍ او جنگ سبب کیږي د اسلام له جوهر سره سمون نه خوري. د سولې علي شوروي په پاکستان کې د طالبانو د زنداني مشرانو د خوشي کېدو لپاره ټول امکانات کاروي. د حزب الله د شیعه غورځنګ مشر د کردانو لخوا د خپلواکۍ ټول پوښتنه د منځني ختیځ د ویشلو لوري ته لومړی ګام وباله. د افغانستان ولسمشر وایي افراد چې د بې اتفاقۍ او جنگ سبب کیږي د اسلام له جوهر سره سمون نه خوري. محمد اشرف غنی دا خبرې نن د کابل په امام زمان جامع جمعات کې د عاشورا په مناسبت جوړ شوی مراسم ته وکړې. امام زمان هغه جمعات دی چې موده مخکې پرې ځان وژونکي او ډله ییزه حمله وسوه چې نږدې 13 تنه پکې ووژل سول او تر 500 زیات نور ټپیان سول. داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت منلی و. په دې مناسبت جوړ شوی مراسم ته د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی هم وینا وکړه او د افغانانو پر یووالی چنگار وکړ.
برکت عاشورای حسینی
رازی د حسینی عاشورا په برکت د افغانستان د مسلمان ملت یووالی چې د خدای په برکت وجود لري دا چې ټینګ کړو چې له داخل او بهر څخه زموږ دښمنان ونه کړی شي دغه یووالی ته کوچنی زیان هم ورسوي.
نن د اکثرو اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې د عاشورا مراسم روان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د عاشورا په مناسبت د تکیه خانو، جماعتونو او نورو سپیڅلو ځایونو امنیت ته ځانګړې پام وکړي. د افغانستان د سولې عالي شوراوي په پاکستان کې د طالبانو د زنداني مشرانو د خوشي کېدو لپاره ټول امکانات کاروي. دغه شوراوي په هیواد کې سولې ته د شرایطو برابرولو لپاره هر ممکنه هڅه کوي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن یک شنبه ازادي رادیو ته وویل
په پاکستان کې د دوو هیوادونو د خوشنۍ په نظر کې نیولو سره چې دغه روابط یو ډول پیشرفت کوي او په یوه کې د بندیانو د خلاصونو تبادلې تر څنګ نور ډېر زیات موضوعات هم شامل دي.
تر دې مخکې راپورونه خپاره سوي و چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پر مهال د طالبانو د څلورو مشرانو پر تبادله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې دي. د بشري حقوقو د څار اداره وایي د ایران سپایي پاسداران انقلاب د افغان کډوالو ماشومان په سوریه کې د جګړې لپاره ګمارلې دي. دغه ادارې په هغه راپور کې چې نن خپور کړی ویلي افغان ماشومان چې حتی 14 کلن هم دي د لشکري فاطمیون په چوکاټ کې په سوریه کې جنګېدلې دي. دا له افغان جنګیالیو تشکیل سوی هغه ډله ده چې ایران ملاتړ کوي او په سوریه کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي. د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ په خپل راپور کې لیکلي د نړیوال قانون له مخې په جګړه کې تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو ته فعاله ونډه ورکول یو جنګي جنایت دی. په راپور کې د دفاع خبری اژانس په حواله چې د ایران له وسلولو قواو سره نږدې ارتباط لري لیکل سوي چې لشکر فاطمیون د لیوا څخه فرقې ته ارتقا کړې ده. د بشري حقوقو د څار اداره وایي که څه هم د دې ډلې د غړو دقیق شمیر نه دی معلوم خو په وروستیو کې تسنیم خبری اژانس چې د ایران سپایي پاسداران انقلاب ته ورنږدې دی د دې ډلې د جنګیالیو شمیر 14 یاد کړی وو. د ورزګان محلي چارواکي وایي هڅه کوي په چوري ولسوالۍ کې هغه پوسته بیرته ونیسي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو نیولې ده. د چوري ولسوال امین الله خالقین یک شنبه ازادي رادیو ته ویل په دې پوسته کې څلورویشت سرتیري وتی د جګړې پر مهال یې ځینې وژل سوي هم دي.
د ملي اردو پوسته د نیازو په سیمه کې وه. تقریبا 40 نفره وه، 4 نفر یې غره ته ختلي دي او نور کسانان یې بعضې شهیدان شوي دي، بعضې بېرته سیمته دي او نور هغه پوسته کې طالبان دي.
ولسوال وی په چوری ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال د اتلوس وسلوالو طالبانو ترڅنګ ځینې نورې نیول سوي دي یا هم ټپیان دي. بلخوا د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په یوه پوسته کې یوه محلي پولیس څلور نور پولیس د دوی د قمندان په ګډون په ډزو وژلې دي. د جوزجان امنیه قمندان مل پاسوال فقیر محمد جوزجاني ازادي رادیو ته وویل پېښه تېره شپه د خمابل ولسوالۍ د بوزارق کلي په یوه پوسته کې ترې ویش خړې وروسته وسوه. د ایران تر ملاتړ لاندې د حزب الله د شیعه غورځنګ مشر د کردانو له لخوا د خپلواکۍ ټول پښتنه د منځني ختیځ د ویشلو لوري ته لومړی ګام وباله او خبرداری ورکړ چې دا به د کورنیو جګړو سبب سي. حسن نصرالله پرون په بیروت کې وویل دا به د تجزیه ور پرانیزي. د ویش معنا دا ده چې په سیمه کې د کورنیو جګړو اور بل سي چې پای او د پای ته رسیدو وخت یې یوازې خدای پاک ته معلوم دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون شنبه د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ او ځین نورو چارواکو سره پر تجارتي اړیکو د شمالي کوریا پر اټومي ګواښ او چین ته د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر روان سفر خبري وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوریاګانو کې د قراري لپاره ژغ وکړ خو ټینګار وکړ چې شمالي کوریا باید د میزایلو پروګرام بند کړي. هغه په پیکینګ کې خبرلانو ته وویل که شمالي کوریا د میزایلو له ازموینې لاس واخلي وضعیت به ډیر ورسره کرار سي. او د امریکا متحده ایالاتونو وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلیو هیوادونو په لیست کې ایران ورزیاتوي او پر روسیه یې چې په دې لیست کې شامل ده محدودیتونه ډیر کړي دي. سپینې ماڼۍ پرون شنبه وویل د ایران تر څنګ بنزویلا او څلور افریقایي هیوادونه به د امریکا په دغه لیست کې شامل سي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا د پاکستان سره د سولې په اړه د نویو هڅو خبره کوي. مشانو جرگې رئیس البته فضل هدی مسلم یار هم پختله
د پاکستان مشهور جنگی طالبانو چې هغه سره اوس اثرات شپې تیری د افغان حکومت ته سپارل یا په دې رابطه بحث کول دا د سولې لپاره یو مهم ګام بوله.
په کابل کې د عاشورا د مراسمو ترڅنګ د کابل ښار د امنیتي وضعیت حال هم درکو. په نړیوال مسایلو بیا ورې چې د هسپانیا په کاتالونیا سیمه کې نن د خپلواکۍ لپاره ټول پښتانه ترسره کیږي. د یو شمېر نورو راپورونو مطالبو ترڅنګ نور بسته ونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. دا ازادي رادیو دا اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د نومړي دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې امام زمان جمعه ته ولاړل. دوی هلته د عاشورا د ورځې په مناسبت خبرې وکړې. نور حال همدا شیبه از ما همکار رحمت افغان را سره په سټوډیو کې دی. افغان صاحب څه خبرې وشوې هلته؟
بله، نن په ټول افغانستان کې د عاشورا د لسمې په مناسبت عمومي رخصتي ده. د دغې ورځې په مناسبت باندې د هیواد په بیلابیلو ښارونو په ځانګړې توګه په کابل کې مراسم نیول سوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې د امام زمان جمعه ته ولاړ او هلته د عاشورا د ورځې په مناسبت باندې خبرې وکړې. دغو مراسمو ته خبریالان نه ور دعوت سوي نو ځکه یې په اړه زیات جزئیات نشته. امام زمان هغه جمعه ته چې سمو د مخکې پر انتحاري او ډلیز حمله وسو په ترڅ کې اتیوس کسانو وجل سوال او لا 500 زیات ټپیان سوال. په دې اړه باندې د کابل په نورو تکیه خانی او حسنیو کې هم مراسم نیول سوی. د سولې دالی شورا رئیس هم یو مراسم ته وینا وکړه. د خپل څرګندونو کې په ټول افغانانو غږ وکړ چې باید ملي والی وساتي. په اوسنۍ شرایطو کې ملي والی ته زیاته اړتیا ده. دا وویل چې هغه وخت موږ خپل هیواد نه دفاع کولای شو چې کله موږ خپل منځ کې ملي یووالی ولردو ول چې هر ګواخ به د افغانانو ترمنځ ملي یووالی ته زیان ونه رسوي. په همدغه ورځ په مناسبت باندې د کابل ښار په زرنیګار پارک کې هم یو شمېر ځوانان او مدني فعالان سره راټول شوي وو. ځوانان په رضاکارانه توګه خپل وینو د افغان ملي اردو هم افغان سرتیرو ته ورکولې چې تر اوسه پورې چې کوم معلومات لرو لسګونه کسان هم دلته راغلي دي، اوس هم جریان لري د ورځې په مناسبت باندې.
ډیره مننه کوم افغان صاحب کوربدان. په همدې موضوع تم کیږو د کابل د امنیه قومندانۍ مسؤلین د شورا ورځې په مناسبت په کابل ښار کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د دوی په خبره کابل ښار ته غځېدلې ټولې لارې تر جدي څار او کنټرول لاندې دي او غټو موټرو ته اجازه نشته چې کابل ښار ته داخل شي. څو شپې وړاندې مې د کابل د امنیه قومندانۍ د محافظتي برخې لمرستیال حق نواز حقیار سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې په کابل ښار کې د شورا د ورځې لپاره د نیول شوو امنیتي تدابیرو په اړه وپوښتل. ښاغلي حقیار ته داسې وویل:
ټول قطعات په حال د لومړی درجه اظهارات راوړل شوي دي چې ټول قطعات په اظهاراتو کې همدا اوس په سر وړي، او په ځمن کې هدایت ورکړل شوی ده چې ټولې دروازې چې کابل ته د دخول دروازې دي راننوتل او وتل لري، دا به په کلکه توګه سره د بربري موټرو په مخ بند شي او هیڅ نو بربري موټر به هم کابل ته نه راداخلیږي. او په ځمن کې هغه واړه موټر چې زموږ ګران هیوادوال کابل ته پکې راځي، هغه به هم ډېر په جدیت سره چیک او کنټرول کېږي او کابل ښار ته به داخلیږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په مجموع کې په کابل ښار کې تقریبا په سلګونو مونږه تکیه خانه او جمعتونه لرو چې الحمدلله په دې کې د همیش دینی مناسک پر ځای شوي دي، او د عاشورا ورځ هم په ډېر خاصو مراسمو په دا کې لمانځل کېږي. نو امنیت په دا لیول نو په کلکه سره په دې سیمو کې نیول سوار ده.
که راته ووایه چې کوم ځانګړی کمیسیون هم د دې لپاره جوړ شوی تر څو دغه امنیتي تدابیر په سمه توګه باندې پر مخ یوړل شي او د ښار امنیت ټینګ کړی شي؟
ځانګړی کمیسیون جوړ شوی ده. دا په مختلفو سطحو کې کمیسیونونه موجود دي. زه په ټیټه سطح لوړه سطح هم کمیسیون موجود ده، ولې دغه کمیسیون عین شکل په ټیټه سطح هم جوړ شوی ده چې دا وړوکی یعنی د وزن په سطح چې زه درته بیان کوم همدا اوس هم بز ذات مونږه په لسمه اوځي په ساحه کې د زون په سطح یو کمیسیون تا کړی ده چې دا کمیسیون کې د ملي امنیت ورونه، د دفاع د وزارت ورونه، عین شکل د تکیه خانه او یعنی د شیا ورونه یو مشر، په زمر کې د پولیسو بخش چې زه هم په دوی سره دلته شتون لرم، د ترنوالی د بخش نه یعنی د ټولو بخشو شتون او ګډون په دې کې موجود ده چې همدا اوس به زړه موجود دي.
څه ډاډ ورکوي خلکو ته چې څه کال به د عاشورا مراسم د امنیت په فضا کې ترسره شي؟
دا د بندګۍ وس هم شرط حتمی ده. زه ډاډ ورکوم ټولو هیوادوالو ته د کابل ښار کې بخصوص د ترام زون په استقامتو کې چې دوی دینی مراسم پر ځای کوي، ان شاء الله الرحمن په ډاټاز لسره به خپل مراسم تر سره کی کاله راځوي او هیڅ نو مشکل به نه پیدا کیږي. لکه څنګه چې خلکو په امیز موږ سره کومک او همکاري کړی ده، الهمند يم چې په همدار رقم ته از موږ سره نن ورځ هم کومک او همکاري وکړي، او په زمن کې هغه موادات چې مستقیما د کمیسیون لخوانه دوی ته ویل شوی دي د هغه موادات په نظر کې نیول سره دوی مخ په وړاندې لاړ شي، ان شاء الله الرحمن په هیڅ نقطه کې به مشکل کاله راځوي نه پیدا کیږي.
مرکمو اوریده دوستانو د کابل د محافظتي برخې البته د امنیه قومندانۍ مرستیالو ښاغلی حقیار، اوس هم راځو یوې بلې مهمې موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی به په پاکستان کې د طالب زندانیانو د خلاصون په ګډون د سولې د ټینګښت لپاره له هر ډول فرصته ګټه واخلي. د دغه شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک د هغه راپورونو په اړه ډېر څه ونه ویل چې ګواکې افغان حکومت له پاکستانه د اتو طالب مشرانو د تبادلې غوښتنه کړې، خو وایي د سولې په برخه کې د پاکستان په همکاریو کې پرمختګ شوی دی. حدیث پردیس را سره دمګړې په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
بلې وصال صاحب مننه. سلام تاسو ته، د رادیو محترم اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په پیل کې، خدا باید ویم چې تیره شپه د ریاست جمهوریت وی سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع مطرح کړ چې ګواکې افغان حکومت له پاکستانه د اتو طالب مشرانو لیست ورسپارله یا د تبادلې غوښتنه کړې چې په دې کې مولا برادر هم شامل دی. لاغي وروسته د افغانستان د سولې علي شورا دوی ویل چې کڅم په دې رابطه باندې مشخص نسونه ویل د دغه راپور نو پر ابته خو ویل چې په پاکستان کې د طالب زندانیانو د خلاصون او تبادله په غډون به دوی د سولې د ټینګښت لپاره له هر ډول فرصت چې مساعدیږي دوی به ترې استفاده کوي. دغه شورا د درلین شاه رئیس اکرم خپلواک سره ما خبري وکړې او د راتو ویل چې دغه د اتو طالب مشرانو د تبادله غوښتنې په دې باره کې په ډیر څونه ویل خو دوی ویل چې د پاکستان همکاري چې د سولې د ټینګښت په برخه کې کوي په دې کې پرمختګ راغلی. خدای چې د خغلی خپلواک د خبرو یو برخه طالب بندیانو موضوع دی کی څه پرمختګ لیدل کیږي دا غوښتنه مطرح شوی ستاسو معلومات څه دي؟
نظر کې نیولو سره چې دغه روابط یو ډول پیشرفت کوي او په یوه کې د بندیانو د خلاصون او تبادلې تر څنګ نور ډېر زیات موضوعات هم شامل دي.
بله وصال صاحب، خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بیا دغه همکاریو ته د شک په سترګه وکتل. بله دوی ویل چې پخوا هم داسې شمنې شوې دي، نو اوس چې پاکستان د امریکې د متحدو ایالاتونو او نړیوال ټون تر فشار لاندې دی دا ډول وعده یې ورکړې ده.
بله دغه خبرې به د چا په وساطت ترسره کیږي دا هم ویل شوي؟
نه، تر اوسه پورې دا موضوع یعنی اصلا د افغانستان د سولې علي شورا دغه موضوع هم تر اوسه پورې نه ده تایید کړی چې ګواکې د افغان حکومت له لوري د غوښتنه مطرح شوې د اتو طالب مشرانو. خو دا یوې سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا بحث مطرح کړی، خو ظاهرا د افغانستان لپاره د امریکې د ستراتیژۍ له اعلان وروسته پر پاکستان د سولې د ټینګښت په رابطه او مشخصا د خبرو میز د طالبانو د راکاګلو په رابطه باندې فشارونه زیات شوي او داسې لیدل کیږي چې دا فشارونه په یو شکل نتیجه هم له ځان سره لرله.
ډېر مننه پر دې صاحب. کور ودان به هم په همدې موضوع تم کیږو. یو شمېر پخواني طالب چارواکي وایي چې د طالبانو او افغان حکومت خپلواک اقدامات دواړه لوري روغې جوړې ته رسول شي. د افغانستان د خلاصون لار حرکت مشر او پخواني طالب چارواکي سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل طالبانو او افغان حکومت باید په یو بل د ناغېړۍ تورونو پر ځای د باور فضا رامنځته کېدو ته کار وکړي. یوسف زدران د مرکې په پیل کې له نوموړي پوښتلی چې خبرو ته د چمتووالي او قطر دفتر په اړه د طالبانو لیوالتیا د هغې ډلې سره دریس ښیي.
موږ د طالبانو سره قطر ته مخکې تللي وو ډېر، یعنی پروش کال پروژه کې هم د طالبانو سره د سپیکر وو چې زموږ د دفتر چې کرزي په وخت کې رسمیت د منځه کرزي وړي وو تړلی وو چې زموږ دفتر بېرته راخلاص شي کولای شو چې پاره کې بیا داسې یو شکل جوړ کړو چې هغه د افغانستان د سولې په باب باندې څه اقدامات وکړو. البته دا دغه حکومت چې په دې کې شاه څه ځان وایي زما فکر باندې د حکومت سره په ښه اراده نشته، نو زه خپله فکر کوم چې دا د طالبانو نوې خبره نه ده، دا زړه خبره.
خو دلته حکومت وایي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دوی ټول هڅه کوي د هر ممکن لارې هڅه کړې ده چې د سولې دا پروسه هم بریالی کړي لکه د حزب اسلامي سره چې کړې ده، اما وایي چې مقابل جانب واک او اختیار نه لري او یا دوګونی چلند کوي.
دا په دواړو طرفو کې دا د مقابلې صورت دی. طالبان هم وایي چې د افغانستان حکومت چې دی هغه د خارجانو د لاس حکومت دی، هغه نشي کولای چې په افغانستان کې په استقلالي تور باندې زموږ سره مذاکرات وکړي. او حکومت هم وایي چې طالبان داسې نه دي چې هغه خپل ځان ته استقلال ولري مستقل. زه فکر کوم چې طالبان هلته د قطر د دفتر کوشش چې طالبان کوي چې هلته هغه ادرس پرې وسي هم غرض یې دا دی چې دوی خپل په استقلالیت باندې هلته ږغ پورته کړي او د افغانستان د حکومت سره یا د بل چا سره چې دوی مذاکرات کوي هغه په مستقل تور باندې وکړي. دغه خبرې زما فکر باندې چې حکومت وایي یا طالبان وایي دا خبرې هغه تر جنگ پورې یا تر مددی تر مقابلې او مخالفت پورې تړاو لري دا زما فکر باندې قابل د اعتماد او باور نه دي.
بلې د قطر د دفتر د تړل کېدو او هم ویل شوی دی چې طالبان ورسره مخالفت ښودلې ده. فکر کوي چې دا یو مهم مدرسې د دواړو لور دروغ جوړو پخلاین لپاره کنه مستقیما دواړو لوري باید د افغانستان په خاوره کې خبرو ته کېنيست.
زما فکر باندې اوس خپله ته جنگ روان دي. د افغانستان په خاوره کې حکومت نش کولای چې په هغه منځ کې شي نه چې هغه د طالبانو په قبضه کې دي او طالبان نش کولای شي په هغه منځ کې شي نه چې هغه د حکومت په قبضه کې دي. هغه اعتماد او باور ما فکر باندې ورسته منځ ته تللی شي که د قطر په دفتر کې د دوی مذاکرات شروع شي، خبرې شروع شي،
طالبان لډیر پوخا په دې دریزو خو ورسته یو نړیوالو فشارونو ته چې د پاکستان واردېږي او ګویا ویل کېږي چې پاکستان د دوی د پټنځایونو ځای دی. فکر کوي دا به یو بل داسې دلیل وي چې د دوی په موقف کې نرموالی راشي؟
زه فکر نه کوم، ځکه چې ځینې شیان چې دا د دنیا د سایسي بولم که اوس مثلا په یو طرف باندې په پاکستان باندې فشار دی چې دا کار پاکستان کوي، د بل طرف څخه دا هم فشارونه شته چې دا خارجیان راغلي دي تعامل د جنګ ګرځېدل دي، خو مطلب دا ټول د دنیا د سیاسي بولم.
پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه اوس په د څو تنو کابل خاریانو څخه واورو چې د افغانستان د سولې په اړه دوی څه ویل لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. نعیم ابراهیمی نوم یې. کوم ګورې منګل تاسو په دې خپه یو چې په افغانستان کې یعنی یو د طالبانو او د افغان حکومت مشکل نه دی. دلته نور ډېرې کړېګانې دي چې هغه په بین المللي سطح او په ملي سطح باندې دي. داعش او نور همداسې واخله. د دې دواړو ترمنځ اصل د دې سوله د دې د کار نه دی. لکه موږ او تاسو چغې وهو چې پاکستان د موږ سره سولې ته کښېني، نو دې نه دا واضح معلومېږي چې زموږ سوله طالبانو سره نه ده. دا باید نړیوال په دې باندې کښېني، د دې باداران په دې باندې کښېني او په دې موضوع باندې سره بحث وکړي تر څو یو د حل لاره ورته پیدا کړي. هغه هم خواستونه لري، د افغانستان حکومت هم خپل خواستونه لري. دې باندې نتیجې ته ورسېږي، داسې نه چې د هغې ټولې خپې خبرې د خپو لاندې شي او یا د حکومت خبرې د خپې لاندې شي.
سوله په دې ډول باندې راتلی شي چې کله پښوی افغان اصله مذاکرات وشي په منځ کې طالبانو سره مستقیمون په دې حکومت کې ونډه واخلي او هغه وخت سولت لاشي لکه چیز اسلامي سره راغله مستقیمون خبرې وشي او به دي طالبانو نه سور نه شرله باید سول وشي ځکه چې افغانان دي دواړو خواو ته پښوی افغانان مړ کیږي.
و د ما د دولت نه د خواهش ده چې باید د ټولو ګروه مخالف ګروه سره صلح وکړي. داسې صلح وکړي چې راسي دولت ته کې برخه ورکړي، هغو ته اوس ټولو ګروه ته برخه ورکړي، د موږ او تاسو ملک جوړ شي. بدون له صلح نه د موږ ملک نه جوړیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی هسته. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د هسپانیا په کاتالونیا سیمه کې نن د خپلواکۍ لپاره ټول پښتونه ترسره کیږي. د هسپانیا مرکزی حکومت دغه ټول پښتون مخالف دی او هغه د اساسي قانون خلاف بولي. نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړې ده. آیا دغه ټول پښتونه پیل شوی او د مخنیوي لپاره د هسپانیا مرکزی حکومت تر اوسه څه اقدامات کړي؟ نوری صاحب.
بله وسال صاحب، ټول پښتنه پیل شوې د هسپانیا په کاتالونیا کې په زرګونو کسان د رایې ورکولو په مرکزونو کې په کتارونو کې ولاړ دي چې لکه څنګه چې تاسو ویل د خپلواکۍ لپاره په ټول پښتنه کې خپل رایې وکاروي. د هسپانیا د مرکزی حکومت چارواکو دغه ټول پښتنه بیا غیر قانوني بللې او د مخنیوي ژمنه یې کړې ده. چارواکو د شنبې په ورځ پولیسو ته امر وکړ چې په سیمه کې هغه ښوونځي چې د رایې ورکولو مرکزونه پکې په پام کې نیول شوي او ټاکل شوی نن د سهار له 9 بجو پرانیستل شي وتړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې له دغه ګواښ سره سره بیا هم لیدل شوی چې د رایې صندوقونه مرکزونو ته لیږدول شوی او د کاتالونیا حکومت ویلي چې رای ورکونکو ته به اجازه ورکړي چې رای پاڼې په کور کې چاپ کړي او وروسته استعمال کړي. البته دغه ټول پښتنې پلویانو له خپلو ماشومانو سره شپه هم په ښوونځیو کې تېره کړې چې د رای ورکولو تر پیلېدو پورې دغه مرکزونه پرانیستي وساتي. د دې ویره شته چې پولیس د شپې لخوا ورشي او دغه مرکزونه وتړلې دي. مخکې هم ډیر مرکزونه تړلي وو. د رویټر خبري اژانس بیا خبر ورکوي چې په داسې حال کې چې په بارسلونا کې چې د کاتالونیا مرکز دی، خلک د رایې ورکولو په مرکزونو کې په قطارونو کې ولاړو. د مدني کارت د پولیسو شاوخوا دیرش موټر په سیمه کې له خپلې اډې ووتل. بله وصال صاحب.
بله، د کاتالونیا حکومت او خلک سوایي او د اسپانیا مرکزی حکومت ولې د مخنیوي هڅه نه کوي؟
له هسپانیا د کاتالونیا د جلا کېدو لپاره دغه ټول پښتنه د کاتالونیا د حکومت مشر کارلس پویګدیموند د سپتمبر په 10 اعلان کړه او وی ویل چې د دې ټول پښتنه لپاره ټول چمتووالی نیول شوی. دغه اعلان په سیمه کې چې مرکز بارسلونا دی او ټول هسپانیا کې کړکیچ راپورته کړی. دغه ټول پښتنه په هسپانیا کې د اساسي قانون پر سر تر ټولو جدي بحران چې څو لسیزې ساری نه دی لیدل شوی راپورته کړی دی. په داسې حال کې چې مادرید او بارسلونا یو بل آزموی ورسره د شخړو د رامنځته کېدو پر سر هم اندېښنې راپورته شوې. البته د کاتالونیا حکومت په دې موده کې د هسپانیا له مرکزی حکومت څخه په پټه رای پاڼې چاپ کړي، د رای ورکولو مرکزونه یې په نښه کړي او د ټول پښتنې لپاره نور ټول اقدامات هم کړي دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ وویل چې دغه ټول پښتنه غیر قانوني ده او له هغې د دیکتاتورۍ د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کېږي او هغه هم د اروپایي اتحادیل اهداف او ارمانونو سره په تضاد کې ده. هغه ویلي هغه څه چې د کاتالونیا خلک کوي د دیموکراسۍ ضد دي. د هسپانیا صدر اعظم هم ویلي چې کاتالونیا د باسک او ګالیسیا په څیر د هسپانیا دننه خود مختاري لري او ټول پښتنې ته اړتیا نه لري. شاوخوا 15.3 میلیون وګړي په ټول پښتنه کې د ګډون په شرایطو برابر دي، خو ډیرو ویلي چې پکې ګډون نه کوي. نظر شمیرنې ښیي چې د کاتالونیا د ټول 1.5 میلیون نفوس شاوخوا په 340 د دغه ټول پښتنې ملاتړ کوي، خو له دې سره سره اکثریت خلکو ویلي چې دغه ټول پښتنه دې په هر صورت ترسره شي.
ډېره زیاته مننه کوو نوري صاحب، کور ودان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم ورځو کندوز ته. په کندوز کې هم خلک او د برېښنا د ادارې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 9 میاشتو راهیسې وسلوال مخالفین د خپل تر کنټرول لاندې سیمو کې له خلکو څخه د برېښنا بیلونه ټولوي. ډېره زموږ همکار اجمل اریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندوز کې وسلوال مخالفان له خلکو څخه د برېښنا د لګښت پیسې ټولوي. په کندوز کې هغه خلک چې د وسلوالو مخالفانو تر ادارې لاندې سیمو کې ژوند کوي وایي چې له دوی څخه د 9 میاشتو راهیسې د برېښنا د لګښت پیسې د حکومت پر ځای وسلوال مخالفان یې ټولوي. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ د نواباد د سیمې یو تن اوسیدونکی محمد ګل د وسلوالو مخالفانو لخوا د برېښنا د لګښت د پیسو د ټولولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
طالبان تقریبا دریبل کې چې مشه طالبان خله درو میشت بس تا چادرې زړه کوي بس تا چادر خو طالبان سره خلک سوچ خلک په دغه نه بازار دي خو څه په واسه ده بس خلاص ده نه زه حکومت خدا چې و زمانه خپل په دې راوړي بانک دې تعویل ویلې کله شش په بعد پیدا کولې کله شش په بعد پیدا کولې هغه دې سي راکه خلاص مزامل کو پیدا کړای مال خدای خرڅ کړای پیدا کړ.
په ورته وخت کې د کندز د خانابات ولسوالۍ د محفلې د سیمې یو تن اوسیدونکی حاجي حبیبالله بیا وایي پخوا د کورونو د برېښنا د یوې نوټ قیمت په 2.5 افغانۍ و، خو له هغه وخت راهیسې چې وسلوال مخالفان د برېښنا د لګښت پیسې له عامو خلکو څخه ټولوي نو له کبله د برېښنا د یوې نوټ قیمت 4.5 افغانیو ته لوړ شوی دی.
په دې وروستیو کې د په خانابات ولسوالۍ کې په خاصه توګه زموږ په منطقه کې طالبان د برق محصول ځان ته غونډوي نو دوی خپل اخلي موږ نه په خو دا موږ بانک دولت پیسې باندې تویلولې خو اوس پیسې دوی موږ نه اخلي.
بل خو د کندز د برېښنا رئیس انجینر حمیدالله په دې اړه له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
د قطز پله د مرکز
په 50% نه څه زیاته ساحه کې کوښلنده همدغه رقم چاردرې ولسوالۍ ده، خرابات ولسوالۍ ده، امام صاحب ولسوالۍ ده او د علي اباد ولسوالۍ ده. سیدا ولسوالۍګان هم د برق کوښلنده راغلي دي. په حدود 4000 مشتریان نه موږ هغه نه امن ساحه سي دي مخالفینو د کنټرول نه نیولي، هغه پیسې ده مخالفین ټول ته موږ نه خلک قرضدار دي او برښنا شرکت دغه پیسې د تاجکستان هیواد ته په وخت زمان باندې انتقالوي.
د دې ولایت د برېښنا د رئیس په وینا چې دغه اداره د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې 4000 مشتریان لري، خو د برېښنا د لګښت پیسې ورڅخه وسلوال طالبان ټولوي. نوموړی زیاتوي چې د دولت تر ادارې لاندې سیمو کې هم یو شمېر زورواکي له برېښنا څخه په غیر قانوني توګه ګټه اخلي خو د برېښنا د لګښت پیسې نه ورکوي. د برېښنا د رئیس انجینیر حمیدالله په خبره چې یو شمېر زورواکي همدارنګه ځینې دولتي ارګانونه د برېښنا شرکت څخه 90 میلیون افغانۍ قرضداره دي.
موږ سره یو تعداد دولتي ادارې قرضدار دي او هم سره یو تعداد اشخاص د زورمندو او اشخاصو افراد لیست یو تعدادو غیر قانوني استفاده کوي. هغه موږ سره امنیت ملي ته لیږلی ده، ولایت ته لیږلی، شورا د ولایتي ته لیږلی ده. دا خلقي مورد تعقیب دی. عدل قرار تقریبا 90 میلیونه افغانۍ سره په دغه تعقو باندې دي زورمندو چارواکو په دغه استعداد خلق
په همدې حل کې زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي دا مني چې دوی د خپل تر ادارې لاندې سیمو کې له خلکو څخه د برېښنا د لګښت پیسې ټولوي، خو زیاتوي چې طالبان په خپلو سیمو کې د برېښنا د پایو ساتنه هم کوي. خلک وایي چې په دې ولایت کې د برېښنا قیمت 2 چنده لوړ شوی دی، خو د برېښنا د ادارې چارواکي د برېښنا د قیمت د لوړېدو په اړه څه نه وایي. کندز ته له 15 کلونو را په دې خوا له تاجکستان څخه وارداتي برېښنا راغځېدلې ده او بیا له دې ولایت څخه تخار، بغلان او کابل ته هم برېښنا غځول شوې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
وخت 12:13 شوې. د مهمو خبرونو لنډیز به درته صالح محمد صالح وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر وایي افراد چې د بې اتفاقۍ او جنگ سبب کیږي د اسلام له جوهر سره سمون نه خوري. محمد اشرف غنی دا خبرې د کابل په امام زمان جامع جومات کې د عاشورا په مناسبت جوړ شویو مراسمو ته وکړې. امام زمان هغه جومات دی چې څو موده مخکې ورباندې داعش ډلې ځان وژونکي او ډله ییزه حمله کړې وه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په پاکستان کې د طالبانو د زندانی مشرانو د خوشې کېدو لپاره ټول امکانات کاروي. دغه شورا وایي په هیواد کې سولې ته د شرایطو برابرولو لپاره هر ممکنه هڅه کوي. د بشري حقونو د څار اداره وایي د ایران سپایي پاسداران انقلاب ځواک د افغان کډوالو ماشومان په سوریه کې د جګړې لپاره ګمارلې دي. دغه ادارې په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي افغان ماشومان چې حتی 14 کلن هم دي د لشکر فاطمیون په چوکاټ کې په سوریه کې جنګېدلی دي. د اوروزګان محلي چارواکي وایي هڅه کوي په چوری ولسوالۍ کې هغه پوسته بیرته ونیسي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو نیولې ده. بلخوا د جوزیان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په یوه پوسته کې یوه محلي پولیس، 4 نور پولیس د دوی د قمندان په ګډون په ډزو وژلي. د ایران تر ملاتړ لاندې د حزب الله د شیعه غورځنګ مشر د کردانو لخوا د خپلواکۍ ټول پوښتنه د منځني ختیځ د ویشلو لوري ته لومړی ګام وباله. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ او ځینو نورو چارواکو سره پر تجارتي اړیکو، د شمالي کوریا پر اټومي خطر او چین ته د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر را روان سفر خبرې وکړې. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلیو هیوادونو په لیست کې ایران وزیاتوي او پر روسیه یې چې په دې لیست کې شامل ده محدودیتونه ډېر کړي دي.
مننه چې تر دې مهاله مو زما ملتیا وکوله. محمد حدیث پردیس له خپل میلمه سره سټوډیو ته راغلی. سوتاسته نوربست 19 پروګرام وړاندې کړی او د خبرونې موضوع هم نن ټولنیز اړیکې او د ټولنیزو اړیکو پالل او اهمیت ته چې د خپل میلمه سره په دې موضوع خبرې کوي. خو تر هغه وړاندې اقتصادي خبرونه مرجع احمد زی وړاندې کوي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي سکل په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د مڼو په محصولاتو کې 2000 ټنه کموالی راغلی. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس نصیر عالمیر نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سکل د مڼو حاصل څه باندې 3000 ټنه دی په داسې حال کې چې تیر کال 6000 ټنه وو. نوموړي د مڼو د حاصلاتو د کموالي لاملونه داسې بیان کړل.
دوه فکتور دي چې سکل پکتیا کې مڼې تر اوسه پورې ښه حاصل نه دی ورکړی. یو خو سکل ګلۍ وسو دا چې د مڼې ګلان څه هغه ټول پوی بل هغه امراض دي چې پکتیا کې د زراعت په بس کې دغه خپل د موسم د امراض راوستو
ښاغلی عالمیر وایي تر دې دمه دوی پاکستان ته $2 میلیون په ارزښت صادرات کړي چې تیر کال دا رقم $12 میلیون و. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې له کرنیزو محصولاتو څخه د افغان سوداګرو میرمنو اقتصادي فعالیتونه د ښه کېدو په حال کې دي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزي نن ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې 60 ښځو ته له رومیو څخه د روب جوړولو 5 ورځنی پروګرام هم عملي شو. نوموړی وایي دغه پروګرام د کرنې ریاست لخوا د څه باندې $2000 په ارزښت پلی شو چې د پروګرام د لګښتونو تر څنګ روزل شوو ښځو ته د کار د پیل په هدف وړیا مرستې هم پکې شاملې دي. ښاغلی رحیمزی وایي په ننګرهار کې ښځې تر ډېره د کورنۍ باغچو د جوړولو د چرګانو د فارمونو او کرنیزو تخمونو د تولید په برخه کې فعالیت کوي. د اقتصادي خبرونو پای
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر ده. نور بسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه ته ډیر خراغلې ده. خبرونه درته د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د خبرونه نننۍ موضوع مو داده چې ټولنیز اړیکې څومره مهم دي او د غاړیکو پالل څومره مهم دي او بل دا چې افغان ځوانان په دې برخه کې څومره مهارت لري په همدې مسله سره غږیږو. د خبرونې نننۍ ملممو لنی کمرغه سټډیو ته راغلی زمونږ بل نه منلې مدني فعال د نړیوالو چارو کارپو او همداراز د امریکا د متحده ایالاتونو د اریزونا پوهنتون هلته البته دغه کمیونیکیشن یا د اړیکو په برخه کې ماسټري کړې ده او همداراز په همدغه برخه کې په مختلفو پوستونو یې همکار کړی. زموږ میلمه دی د سید انتظار خادم. خادم صاحب خبرونه ته ډېر ښه راغلی.
خیر اوسې کورمه ده.
مننه خادم صاحب. مخکې دې نه چې راشم تاسو ته غواړم قدرمنو اوریدونکو د ټلیفون شمیرې تاسو ته تکرار کړم. تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ که کوم مشخصه پوښتنه لري او همداراز د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. زموږ د اړیکو شمیرې 0995043 0923 0925. خادم صاحب غوښتل مې په پیل کې دا وپوښتم چې ستاسو له نظره اړیکې تاسو څنګه تعریفوئ او اړیکې څه دي؟
تشکر. خیر اوسې کور مدان. زه دغه د دیل کارنګي یو لیکوال دی. هغه آیینی سخنانی یو کتاب لیکلی دی یا د وینا فن. دا مې ډېر پخوا لوستلی و، 9 کال وړاندې. په هغې کې دوه خبرې کړې وې. ویل یو دا دی چې الله پاک انسان ته حوصله ورکړي او دویم دا دی چې د کلام په فن باندې پوه کړي. دا دوه لوی نعمتونه دي چې انسان له هغې بهر او ګټ وړلی شي، ځکه همدغه ارتباطات دي چې د سړي اندروني شخصیت بهر راوځي. معنا دا ده چې که موږ په ټولنه کې اوسېږو زموږ دوه شخصیت دي. یو مو ظاهري قیافه ده، ظاهري شخصیت مو دی. دویم زموږ باطني علم دی، فکر دی، درک دی. همدغه کمیونیکیشن دی، همدغه ارتباطات دي، همدغه اړیکې دي چې زموږ د شخصیت انځورګري کوي. معنا دا ده چې که موږ په ټولنه کې روان یو او یا هم چې تناس یو، زموږ ظاهري قیافه یو تصویر وړاندې کوي. کله چې موږ بحث وکړو، کله چې موږ خبرې وکړو، دغه د کلام فن په خپل ذات کې د دې توانایي موږ ترلاسه کوي چې موږ په خلکو باندې ځان وپیژنو، حداقل زموږ فکري مسیر باندې موږ پوه شو. کله چې موږ د عامه اړیکو خبرې کوو، دوه اړخه یعنی تخنیکی لحاظ باندې یا په اکاډمیک لحاظ باندې دوه اړخه یا دوه مفاهیم دا وړاندې کوي. یو په خپل ذات کې د خبرو اترو چل دی چې په دې باندې به سړی باندې پوه شي. دویم دا دی چې په ټولنه کې ستا ځایګاه څه ده او د عامه اړیکو ارزښت څه دی. نو عقیده لرم چې په ټوله دنیا کې که هغه پرمختللي هیوادونه دي، هغه که مخ پر وده هیوادونه دي، او هغه که په بحران کې هیوادونه دي، دغه درې مختلف هیوادونه دي یا درې مختلف حالتونه دي چې په هغې کې خلک د ارتباطاتو نه د عامه اړیکو نه استفاده کوي. مثلا که موږ په جرمني کې د حکومت او د خلکو ترمنځ د اړیکو بحث کوو، فکر کوم په تمام معنا باندې فرق کوي د هغه هیواد نه چې هغه سره مخ پر وته هیواد دی. فر مثال موږ کده کوسو مثال ورکو، اگر درست ده چې لجنګ راوته هیواد دی په تنیم کال کې جګړه و، مګر اوس جګړه نشته دی، اوس مخ پر وته هیواد دی، هلته د اړیکو طرز فرق کوي. دریم اساسي مسله د بحراني هیوادونو د اړیکو مسله ده. منکه د عراق د حکومت او یا هم د سوریه د حکومت او یا هم د لیبیا او یا په افغانستان کې خاص کر چې موږ خپل هیواد دی، دلته کده موږ د مفاهیم او د غد عامادي کو د مفهوم بحث کو، فکر کوم چې په تمام معنا باندې یو بل مبحث ته وزو، یو بل چپټر ته وزو. مخ پر وده هیوادونه او خاص کر هغه هیوادونه چې حالت بحران وي، درې څلور لوی فکتورونه وي چې د عامادي کو یا د خبراترو په دغه بهیر باندې خپل سوري غوړي. یو عموما په مخ پر وده هیوادونو کې او خاص کر په بحراني هیوادونو کې دلته بی سوادی عام وی، معنا دا چې څوک په تخنیکی لحاظ باندې نه پوي چې کومه خبره وکي. دویم اساسي مسله دا وی چې موږ جانب مقابل نشو درکوله، ځکه هغه یو نوی چیروي، نوی ټولن ترغلی وی، په یوه وخت کې د هغه توقعات یا تقاضا زموږ نه بدل وی دی په نسبت باندې کوم پیغام چې موږ وړاندې کوو. دریم اساسي مسله د ځوان قشر دا، یا هغه کسان چې دغه پیغامونه لیکدي یا د اړیکو دغه پروسه پر مخ باندې بي، د هغه بی وسیده کله چې سره بي سواد بي وسشي تر هغه هدف پورې چې خپل خپلواکي باید تمثيل کې ونزور کې نشي کولای د بل چا تر سور لاندې راځي.
بله خادم صاحب، بخي خبرې مقطع کړې. ام دې موضوع تر اتلمه کسان تاسو د اړیکو د پاللو د دې په اهمیت وضاحت ورک، پښتنه مې دا کوله چې مشخصا د یو ځوان د پرمختګ کغه نارینه وي او کینجونی وي، ام دغه د اړیکو پالل یا د اړیکو هنر دا څومره کولای شي د په راتلونکي ژوند باندې او د په ټوله کې د په راتلونکي تاثیر ولري؟ تاسو نظر
زه به تلاش وکړم چې ډېر اکاډمیک ونه غږېږم او ډېر تاریخي مسلو ته لاړ نه شم، سره دې چې زما خو علاقه همداسې وي، خو زه به نن ډېر کلیوال وغږېږم او عام فهمه مسایل به بحث کړم. که موږ راځو یو مصاحبې ته، فر مثال یو ځوان دی د دندې دپاره، زه به مختلف مثالونه درکړم. دندې ته چې کله راځي، تر هغه وخته پورې چې دی په ډېر جرأت باندې په پوره اعتماد پر ځان باندې په یو وخت کې د محتوا د ډکوالي په لحاظ باندې خپل علم او د پښتون لپاره هغه جواب داسې راینه کې چې جانب مقابل ته قناعت ورنکي، نو دغه ځوان وظیفه نشي ترلاسه کولای. ښه، یو څوک باید څنګه خبرې وکړي؟ اول دا ده چې ته باید پوه شي چې کومې خبرې کوي، ته باید پر هغه ټاپک باندې په موضوع باندې برلاسه اوسي. کله چې موږ د ځوان خبره کوو، سمدستي ورسره د دندې خبره راځي، سمدستي ورسره د پرمختګ خبره راځي، سمدستي ورسره د تیارا یا د روښانه آیندې خبره راځي. کله چې موږ دغه خبره بحث کوو، په ټوله معنا کې موږ نننې انځور سبا ته وړاندې کوو، یا خپل هغه څه چې لرو هغه موږ مارکیټ کوو، هغه خرڅو. که موږ یو دکاندار مثال ورکو، دغه دکاندار خشن وي، قهرجن وي، په خبره باندې نه پوهیږي، یو څوک ځي ترازی دغه سره په سمت تو باندې خبر نشي کولی، خپل دغه کم توکي چې لري دغه توکي سم بازاریابي دغه لپاره ونشي کړی، فکر کوم دغه دکاندار په نسبت باندې چې خبرې نشي کولی، یا د خبرو په فن باندې پوه نشي، یا په عامړي په چل باندې پوه نشي، دغه دکاندار په نسبت باندې چې هغه ډیر هوښیار دی، ډیر ژبور دی. ته موږ په انګلیسي کې دوه استعمال اصلاحات کارو، یو ته ګلیب وي، بل ته ګریګیریس وي. ګلیب ژبور سړی ته وایي او ګریګیریس اجتماعي سړی ته وایي. کله چې تاسو د عامه خبره کوئ، دغه دوه الفاظ باید په یو سړي کې اوسي، دا باید ډېر اجتماعي وي، یعنې دا باید په ځان انټروورټ نه وي، دا باید په ځان کې ډوب انسان نه وي. کله چې موږ د عامه خبره کوو، د کلام د فن خبره کوو، موږ باید اوپنس ولرو، موږ باید ازادي ولرو، موږ باید هم د بل چا سره د خبرو په چل باندې پوه شو، هم نور خلکو د دغه تور موږ سره خبرې وکړي.
خادم صاحب، ما مخکې د خبرونې په شروع کې اشاره وکړه چې تاسو د امریکا د اریزونا پوهنتون کې هلته مو په همدې برخه کې د عامه په برخه کې ماسټري کړې ده. غوښتل مې دغه مسلې ته تاسو اشاره وکړي. مثلا که په امریکا کې یو ځوان یو ادارې ته ورځي او هلته د وظیفې غوښتنه کوي، نو اوله پوښتنه ترې دا کیږي چې تاسو د خپل ځان په اړه یو څه ووایي، او هغه ځوان د خپل ځان په اندازه باندې کافي هغه څه چې مهارتونه لري وایي کنه. خو زموږ استاذ په ټولنه کې تر ډیره پورې کچیرته یو ځوان ته په یو ځای کې ویل کیږي چې د ځان په اړه معلومات ورکړي، په یو شکل شکسته نفسي کوي، په ځینو مواردو کې له حده ډیر هم شي، دغه فرق ته که یو څه راشي یو بل، د دې لامل تاسو په څه کې ګورئ؟
امریکا کې چې کله ما سبق ویلي، زما د پروفیسرانو یو انتقاد په ما باندې دا و چې زه په ډیزاین په ځان کې ډېر ډوب انسان یم، معنا دا ده چې زه دغه اوپنس نه لرم، له چا سره خبرې نه کوم، په پوهنتون کې له چا سره خبرې نه کوم، یا حد اقل هغوی به موږ ته شای انسان ویلي، یو داسې چې ډېر شرمیږي له خلکو. په امریکا کې یو مسلکي ژوند دی، یو عادي ژوند دی. په عادي ژوند کې که ته هر چا په مخ باندې ورځي، هغه تاته سلام کوي، هاي درته وایي، که ته پیژنې که نه پیژنې، که زوړي که ځوان وي که ماشوم وي، تاته هاي کوي. په داسې حال کې
زمونږ په ټولنه کې اصلا دغه دود نشته دی. کله چې موږ سهار راوځو را پاڅېږو نو زمونږ تندې تروش وي. موږ په کورنۍ کې په کوڅه کې په ښار کې په دفتر کې اصلا دغه آزادي چاته نه ورکوو چې تا ته سلام واچي یا ته چاته سلام واچي. دوی مسلکي ژوند په اړه باندې خبره ده. کله چې هلته تاسو په امریکا کې ځئ سره دی چې دوه درې څلور انټرویو ما ورکړي دي په امنیسټي انټرنیشنل کې یا د بخښنې په نړیوال سازمان کې مالته په واشنگټن ډی سي کې کار کاوه. هلته چې کله ما نه انټرویو اخیستله نو زه ورته مخه خپل پروفیسرانو تمرین کړی وم. ما ته چل خودلی ته بچو مثلا ما ته ویلي چې د ځان په اړه باندې خبره وکړه. لازمه دا و چې ما حد اقل د خپل علم د خپل فکر د خپل تعلیم په اړه باندې خبره کړې وي د خپلې اړوندې تجربې په اړه باندې خبره کړې. په افغانستان ته چې کله راځي او کله موږ د ځوان نه پښتنه کوو دلته به فرق شي دی. دوی یا افراد کوي یا تفرید کوي. معنا دا ده چې دوی ته چې کله دوی خپل ځان په اړه باندې خبره وکړي دوی د خپل کلي ولس په حال در خبره کوي د خپل ملکانو په اړه در سره خبره کوي په داسې حال کې چې د خپل نیکه تاریخ یې له دغه مرحلې سره له دغه مقطع زمانی سره یا مکان سره هیڅ اړخ نه لګي. یا تفرید کوي په داسې حال کې چې ورته ووایي چې ته خپل ځان په اړه باندې څه وایي لکه د شکست نفسي لفظ تاسې ډېر ښکلی استعمال کړ. دوی اصلا یا دا جرأت نه لري او یا هم فکر کوي چې زه د ځان په اړه باندې خبره وکړم نو خلکو ته به عجیب او غریب معلوم شم. په داسې حال کې چې ته صحیح هغه یې دا څه باید موږ وکړو په ټولنه کې چې جانی مقابل نه زمونږ سره خسته ځا خسته کن ځان احساس کی یعنی ستړی شي را سره خسته شي را سره او نه هم دا چې موږ ورته تم تراق او مغرور او پر ځان کې ډوب او پر ځان باندې تاو را تاو انسان معلوم شو. یعنی تلاش د کلام د فن دا دی چې کله موږ خبره کوو موږ به تلاش دا کوو چې جانب مقابل جانب مقابل څوک دی جانب مقابل زمونږ څه غواړي. ځکه کله کوم راځو دغه بحث ته چې څنګه مونږه دغه موضوع دغه بحث دلچسپ کو مونږ د پاره څو خصوصیات دي چې هغه مهم دي. مونږ باید داسې الفاظ وکړو چې هغه جانب مقابل لپاره قابل فهم وي. که زه فرض مثال پوښتنی له تاسو سره غږیږم او یا هم ستاسو له دغه اوریدونکو سره غږیږم فکر کوم چې څو شی بیرو سره خپل راډیو بندي او یا هم بل طرف ته ځي خو کله که زه پر هغه الفاظو باندې خبرې کوم یا هغه موضوعات بحث کوم چې هغه د قابل بحث وي هغه د قابل ضرورت وي او په یوه وخت په داسې لهن باندې وغږیږم چې هغه هم فهموي هغه زموږ سره پاتې کیږي. دې ته په انګلیسي کې وربوس وایي. وربوس یعنی دومره لفاظي کول چې له حد زیاتېږي. زه به درې څلور خبرې وکم. هغه دا چې کله تاسو خبرې کوي یا په عام اړیکو کې تاسو بحث کوي د ټولنې سره نخلی خلک لزان سره انډیوال کوي دا غوی سره تګ راته کوي درې څلور مسائل دي تاسو باید په خپل خبرو کې هغه ته پام وکړي. یو دا چې تعقید دی یعنی معنا دا چې هغه علمي بحث کوي موږ کوو تعقید د عقد نه اخیستل شوی دی یا عقد غوټي ته وایي. تاسو باید داسې خبرې ونه کړئ چې هغه خپل ځان کې غوټه ولري. معنا دا چې کلام مو باید ډیر زیات واضح وي ډیر زیات روښانه پیغام باید ولري. دویم تلاش تاسو باید دا وکړئ چې غرابت ورته وایي یعنی په خپل کلام کې باید غرابت ته ځای ورنه کړئ. غرابت نو خبرو ته وایي یعنی معنا دا چې داسې کلام داسې الفاظ نه استعمالول چې هغه مروج نه وي. درې رقم کلام موږ لرو یو ته مفغن وایي یو ته معرب وي یو ته مفرس وي. یعنی داسې کلمات باید موږ وکړو چې هغه افغاني شوي هم فر مثال که ټي وي که دا انګلیسي کلمه ده که قلم عربي کلمه ده موږ په خپل ټولنه کې کارو په هغه صورت کې باید دا تر ډېره حده پورې عام فهم وي. درېیمه اساسي مسله د تنافر کلمه ده. کله چې موږ په خپل کلام کې تنافر کارو دا اصلا هغه کلام ته وایي هغه الفاظو ته وایي چې په غوږونو باندې سخ اورېدل کېږي په ژبه باندې سخ لوستل کېږي. معنا دا ده چې کله موږ بحث کوو موږ به تلاش نه سوکړو چې درندې کلمې استعمال نه کړو چې زموږ خلو سره بد ښکاره شي او جانب مقابل چې کله اوري هغه ته باید بد ښکاره شو. فر مثال کوم زه زبر بخنه باندې دا مثال باید ورکم تر څو دوستان ته واضح شي. لکه زمرې یا لیوه چې د وحشت په لحاظ باندې تر خره ډیر زیات وحشي دی خو کله که تاسو په کلماتو په مجلس کې د خر کلمه وکاروي فکر کوم چې ډیر بد لګي پر هغه چا باندې چې که تاسو زمري کلم او پلان کې زمري دی مګر ته ورته چې خدای نه خسته خر دی نو په صورت کې خفه کیږي.
څلورم د الفاظو سره یعنی ډیر په ظریف شکل
ظریف ماهرانه باید حرکت وکړي. اخیری خبره مې په دې کې دا کوله چې تاسو باید د قیاس مخالفت ته پام وکړي. تاسو باید مذکر ته مؤنث ونوي مؤنث مذکر ونوي هم په دری کې هم په عربي کې هم په انګلیسي کې هم په پښتو کې دغه مسائل ته بس فهم
bale.
نو کله کوم غواړو چې د کلام په پند باندې پوښو کله غواړو چې عماړی کې متتزنین شي په حقیقت باندې بدل شي موږ به تلاش دا کوو چې دغه ټول تکتیکونو ته په مری حال باندې ځانګړتیا ته باید پام وکړو به موږ نه کولای شو چې موږ نو خخ د اړیکو چار
خادم صاحب تاسو ته بیرته راګرځم. ورزو یو اوریدون کړه سره ټلیفون په لیکه وصل شوی وردک صاحب. وردک صاحب مهرباني د خبرونې د موضوع په اړه سره ک نظر لري شریکی کو کوم مشخصه پوښتنه لري له خادم صاحب نه.
سلامونه مې کېله احترامات پر دې سپتاته او قدرمن ملما خادم صاحب ته او تاسو د ناس تخنیکل بچان ته درنو اړیدونکو ته اله کوم چې روغ جوړ وایي.
مننه مهرباني ورور.
نظر مې د پولیس ټولنیزې اړیکې د هر شخص لپاره ډېرې مهمې او عمده رول لري. هغه که د هر مسلک خاوند وي باید ټولنیزې اړیکې ولري. یو خو یې ګټه دا ده چې د هغه وړ کس استعداد او لیاقت او د خبرو طرز او د ځان پېژندنه معلوموي. باید هر ځوان او هر شخص ټولنیزې اړیکې ولري، دغه مې نظر و.
ډېره مننه وردګ صاحب، پوښتنه خو نه لري. ورزو یو بل اوریدونکی هم راخلو. بفرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ فکر کوم نشته را سره اوریدونکی. ښه، تخنیکي همکار وایي چې په لاین کې را سره وصل شوی ټلیفون. بلې، مهرباني، له کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟
زه سردار محمد تحصیلدار ته سلامونه مې کړي.
وعلیکم السلام سردار محمد، خبرونې ته ښه راغلې.
مېلمه صاحب خو ښې خبرې وکړې، ټولې د قدر وړ وګڼو، موږ یې ښې ګڼو، خو خدای دې نورې نعمت کړي. دا یو پوښتنه مذهبي مشران یې هر کې زده کړې کوي، بهر کې پوهنتونونه وایي، اما د هغو ګټه مو خلکو ته رسېږي چې همالته پکې اوسېږي. اما د موږ افغانستان ته ګوره، په دغه دې موږ ته اوس هر څه شي نه مانځه نه د پازو سنتو نه ټولو ته موږ سوله ضرور ده چې موږ په وطن کې سوله راشي، یو امنیت راشي، یو روزي اتفاق راشي.
بله،
انسان خلکو موجود تا ته معلوم دي که ورته ووایه چې انسان ته ووایه چې هغه بده پرې لګېږي، ټول هر یو من من نارې وشي، دا له څه شي د بې سوادۍ نه دي. سوادانه خلک ټول یې موږ په خارجو کې خدمت کوي، هماغو خلکو ته ګټه رسېږي، موږ ته نه رسېږي. موږ مېلمه ته دا وایي چې سولې اواز دي کې چې موږ په وطن ته سوله راغله، ته به هم راشي خپل وطن ته خدمت به وکړي، بل به هم راشي خدمت به وکړي، وطن به ګلې ګلزار شي.
بله، مننه سردار محمد ورور، ستاسو نظر او پوښتنه خادم صاحب یاداش کړه. یو بل اوریدونکی هم په ټلیفون په لیکه وصل شوی. مهرباني، له کوم سینما اړیکه نیولې؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خراغ لیک پرونی ته. مهرباني، زبی الله خبرونه ته خراغ لی.
مجلس کې نسل د څه خبرې کې نسل کولای دي، خاص مو کولای سم خو راګړی وایي دا خبره وا.
خه مانه نورور، اوس خاصه پښتنه یاداشت خادم صاحب. ورزو یو بل اړې کم راخلو، کچیرته را سره وصل شوی وي. بلشتا یو بل اوریدون کم شته. بفرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ مخکې تر دې چې خبرې وکړي، راډیو مو ګل کوي، ځکه چې ساسو آواز موږ ته سم بیا نه راځي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
محتاج منګل یم د کابل ښار نه.
منګل صاحب، خراغ لیک پرونی ته مهرباني ورور.
ټول د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
نو دا موضوع نه زپای نه شو ما تاسو نه یا کوم چې د څوک ټلیفون کوي کته کوي ما
نه کته کو خو نه خو یو مشکل چې وسم شته، ستاسو رادیو اواز ډیر جګ ده، او ما ته ویل چې رادیو دی اواز ټیټ کوي، به خګول کچې مون سم نه ورو به تاسو اواز او تاسو نو
امریکا.
خا، مهرباني، پوښتنه دې مطرح کړه که کوم مشخص نظر.
موضوع
بله بله، هدف دا ده چې ستاسو له نظره دغه خپل ارتباطات اړیکې څومره مهمې دي د انسان او مشخصه توګه د ځوان په پرمختګ کې څومره رول لري، په همدې موضوع سره غږیږو.
نو قربان دې شم وروره، زه خپل یاران لارم، نو هغه ما کوم چې سین خلک دي د یو سره ارتباط ساتو، نو دا غسه خو نه ده چې موږ بل رقم کلتور لرو. پښتانه ډېر ښکلی کلتور لري، ډېر ښه انانات لري، ډېره ښه ټولنه لري. نو زه خپله په دواړو پښو معیوب یم، تقریبا ټولو ولایتو کې یو یو انډیوال لرم، هغه د ما په سین معیوبین دي. موږ خپل ټولنیزې اړیکې یو بل سره ساتو.
ډېره مننه کور ودان منګل صاحب. خادم صاحب، اوریدونکو یو دوه پوښتنې فکر کوم درلودي او خپل نظریات هم شریک کړه، تاسو یې وښکړي مهرباني. که زه عامه اړیکو ته د کلام فن ته د زندګۍ مثال ورکم یا د زندګۍ نوم ورکم، نو اغراق به مې نه کړې، مبالغه به مې نه کړې او ظلم به مې نه کړې د مبحث سره. تر هغه وخت پورې چې یو څوک د کلام په فن باندې پوه نشي، په عامه اړیکو کې هیڅ پرمختګ نشي کولی، له هیڅ چا سره اړیکې نشي پیدا کولی. ځکه ارسطو وایي چې انسان چې دی هغه اجتماعي حیوان دی. معنا دا ده چې ته په ټولنه کې پاتې کیږي، ته ټولنه زده کړه کې اشتباهات هم کې ټولنې درته منعکس کوي، او که چې ته هغوی اشتباهات کوي تی لیدلی شي. په دنیا کې مختلف تجربې شوي دي، پر یو چا باندې تر تکلنی ماشوم باندې تر تکلنی پورې تجربه شوي چې تر حیوانات سره چول شوی، لا تکلنی وروسته هغه ماشوم چې له حیوانات سره، هغه ماشوم چې له عامو انسانانو سره په ټولنه کې، هغه کاملا فرق کاوه. هغه ماشوم چې له حیوانات سره، د هغوی حرکات، سکنات، خوړل، سکل، دا ټول. نو کله چې موږ د انسانیت خبره کوو، د ټولنې خبره کوو، په ټولنه کې د ژوند خبره کوو، کله چې په ټولنه کې د ژوند خبره کوو، د خوشحالۍ او سوکالۍ خبره کوو، سوکالۍ هغه وخت تضمین کیږي کله چې د کلام په فن باندې څوک پوه شي. ګوري، اول ورو چې کوم پښتنه کړې وه، رښتیا هم دا ډېره مهمه مسله ده چې هر مبحث چې موږ کوو، هر خبره چې موږ کوو، د زمان د تقاضا سره سم باید وکړو، د مکان د تقاضا سره سم باید وکړو، د اشخاصو په تفکیک باندې باید وکړو. چا سره خبرې کوو، څنګه خبرې کوو، کله خبرې کوو، ول خبرې کوو، دا د ولی مسله پکې ډېره ضرورت ده. دا کومه خبره چې ما وکړې چې د زمان، مکان، د شخصیت تحلیل، تفکیک او په عین وخت ضرورت مطابق، کله چې موږ دغه څلور نقطې سره بیل کړې او موږ په دې باندې پوه شو، موږ په کلام کې، موږ په خبرو کې، موږ په اجتماعي اړیکو کې خطا کېږو، خرابې ګونه. دوی ملګری چې کله خبرې وکړي، چې کله زه خبرې کوم، دا خبره نه ګډې وډې شي. ملګری ته تنها نه چې تانه خبرې ګډې وډې کیږي. زما یادېږي د نن نه وکاله مخکې یا شپږ کاله مخکې چې لومړی ځل ما په شمشاد تلویزیون کې خبرې کولې، نو دا خبریال راته داسې معلومې لکه یو کیلومتر چې رانه لري وي. زما سترګې دونه سیاهي کړې وه، ما به تلاش کاوه چې ځان ته جرأت ورکړم، مګر هغه لحظه چې زه اوسم را یاده کوم، فکر کوم چې زما دپاره له قیامت او له مرګه کمه نه وه. مګر څنګه وشو چې دا هر څه تغییر شو، څنګه وشو چې زه باید هر ورځ په هر چینل کې اوسم، هغه که داخلي او که بهر نه وي، هغه دا وي چې تمرین مې وکړ، مشق مې وکړ. زه فکر کوم که تاسو د دنیا ټولو د کلام د فن صاحب نظران ته ورشئ، ماهرین ته ورشئ، هغه به تاسو ته تمرین، تمرین، تمرین. تاسو باید
یو بل پوښتنه دا مطرح کیږي، د نظر سره څومره موافق یاستئ چې اکثره ځوانان چې کله همدا خبر کوي چې زه نشم کولای، کنه فکر نه کوي چې په خپل ځان کې، یعنی هغه په یو شکل یو دیوال چې دوی وایي چې زه نشم کولای، یارانه ګډوډي کی دا خپل اول موقع مساعده کی دیته، چې یعنی دا سړی بیا جرأت ونی کی که په یو ځای کې خبر کوي، نو خپل ځان ته مانی نه جوړي.
زه عقیده لرم چې د کامیاب یو خبر لوتی انسان دو خصوصیات وي: 50% پر ځان باندې اعتماد وي، او 50% تمرین وي، او پر موضوع باندې پوهېدل وي. یعنی معنا دا ده چې که چېرې اول سر نه ته دا خبر وکړې چې خبر نشم کولی، فکر کوم چې له همدغه ځای ته بیلون کې شو. یعنی تلاش باید دا وکړي چې دغه کانفیډنس چې ورته وایي، دا پر ځان باندې اعتماد چې ورته وایي، دا باید دغه ځای شروع شي چې زه یې کولی شم. ګورئ، موږ به ډېر فلسفي بحث ته نه ځو. که تاسو د دنیا ډېر داسې مشران به وګورئ چې فرنګل خان، خان عبدالغفار خان، دوی به تلل هلته به په ادیره کې تیږو ته خبرې کول، خلک ویل چې دا خلک دي په داسې حال کې چې دغه تمرین، دغه تمرین، دغه تمرین. یعنی زه به ویم چې ما به یو سل ځلې شیشې ته خبرې کړې وي، دیوال ته به مې خبرې کړې. زه اسلام آباد ته د چین، افغانستان او پاکستان د سولې کانفرنس لمه حامد اغا چې د غاصب زیو دیم پکې ویناوال زم، ما بل لزلی تش حال ته خبرې کړې وي چې دا کوم وینا چې ما جوړ کړه، باید ما بحث کړی. معنا دا ده چې دا کوم نوې خبر نه ده. تاسو به اول دغه ما په فکر کاوه چې هلته زه خبرې کوم، ټول خلک باید زما متاثر شي، زما هر پیغام پیغام. یعنی ما ځان ته دغه جرأت ورکاوه په داسې حال کې چې پر ځان باندې اعتماد پیدا کول، ساده خبرې سره کامل موافق یم، په ځان باندې اعتماد پیدا کول، ځان ته دغه جرأت ورکول چې زه د خبرو سړی یم، په هغه صورت خبرې کولی شي. دوی اساسي مسله دا ده چې تاسو ته رهبرانو یو تر ټولو مهم خصوصیت، 80% رهبران چې وي، هغه وخت کې رهبران شي چې کله هغه د خبرو په فچل باندې پوه شي. معنا دا ده چې که تاسو یو ټوپک سالار یا هغه څوک چې دیکتاتور رهبر وي، هغه بیله مسله ده، هیټلر بیله مسله ده. ولی که تاسو د هیټلر مثال ورکړئ، هیټلر په دوه شیونو باندې پوهېده: یو د کلام په فن باندې پوهېده، او بل په تاریخ باندې پوهېده. معنا دا چې که د دنیا هر چیرته تاسو لاړ شئ، د رهبر نوم یادوئ، هلته به د هغې شخصیت سره د خبرو مسله. خبر راغونډو ما اساسي مسله
دا د کله تاسو خبرې کوي دوه دریشنه بکوي یو دا چې په موضوع باندې بسر خلاصوي یعنی معنا دا چې هغه موضوع چې بحث کې پرغه باندې ته پويږي دا په حق باندې ته معلومات پیدا کړی پر ځان باندې اعتماد ساتي درې اساسي مسله دا چې تاسو آیات حدیث قیاس تاریخ متلونه شیرونه دا شینه باید په خپل خبرو کې زیات ځای کوي معنا دا چې په هر خبره کې تاسو شیر نشئ ویلی مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خیر الکلام ما قل ودل خې خبرې هغه دي چې هغه مستدلل وي هغه کم وي یا پر مثال په بل ځای کې حدیث دی چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فليقل خیرا او ليصمت څوک چې په الله پر ورځ آخرت باندې ایمان لري یا دی وایي د خیر خبرو وکړي یا چپ پاتې شي وایي که خبرې کول سوزل دي نو خاموشي طلا ده معنا دا ده چې هر سړی باید خپل شخصیت ته وګوري زمان مکان ته وګوري ضرورت ته وګوري که د خبرو وخت یې خبرې باید وکړي که خبرو وخت نه خبرې باید نه کوي کله کله خاموشي تر خبرو ډیره بهتره وي سره دې چې سړی په خبره باندې پوهیږي دغه نزاکت هم باید سړی وګوري خو کله چې تاسو خبرې کوئ همغه هم دا خبره چې فرض مثال کې تاسو ته یو شعر وایم دروغانی خپه کول څه دومره ګران خو نه دي ته ته خپه شه روغانی خپل خپه خپه دي ګوره دې کې د معصومیت خبره څومره ده څومره غټ پیغام وړاندې کړ اخیری دا چې زر خبرې د یو تصویر معنی لري او یو تصویر زر تصویر د یو شیر معنی لري معنی دا چې موږ کولای شو چې له مختلفو تکتیکونو کار واخلو زموږ باید موږ سره باید الفاظ ډیر وي چې کله موږ خبرې کوو د الفاظو قلت سره مخامخ نشو دغه قالب بندي چې موږ کله یو پیغام وړاندې کوو د قالب بندي په چل باندې باید پوه شو درې اساسي مسله دا چې کوم پیغام وړاندې کوو په باندې باید زمون کلی احتیاوی د علم هغه باید زمون د تجربه یا زمون د مهارت یا د تخصص برخه وي نو کله چې دغه ټول خصوصیات په ځان کراون غاړي لتاسي کامیاب سره جوړې شي خبرې د کلام فن اماړي کی تخپل نیتوب ورکه هیڅ کله دا خبره شاته کوي مو که تاسو په هر فیل کې یاستې که دغه خبره باندې پوه نشي تاسو نشي کولای کامیاب شي
او ورسته پښتنه د خبرونه ورسته شي بیم دی خادم صاحب د تجربه سره به تاسو مخشوي یاستې چې یو شمیر ځوانان دا سيدي چې هغه دا فکر کوي کزه چیرته په دغه شکل غږیږم نو خلک به څه فکر کوي یعنی د خلک د نسبت چې ځان ته ډیر پامو کې د خلکو غم ورسره ډیر په داسې حال کې چې اصلا دا فکر بنوي نو غواړم په لنډه د خبرونه ورسته شي به دغه تم جواب راکړي چې بیا
دا خبره زه دل تاسو سره منم کله کله چې څوک خبرې کوي د ما چې مخکې ویل چې قالب بندي نه وي شي زمان او مکان سره سم نه وي فکر کوم چې هغه ناسم الفاظ تکراري فر مثال یو تکراري حسن دی یو تکراري قبیح دی کوم یو الفاظ خشن فر مثال شون چین چراغ او سور چراغ کدا نور په تلویزیونو کې تحلیلگران کاری فکر کوم چې دا پر خلکو باندې بد لګي دا کلیش کلیشې الفاظ دي یا داس محتوا چې څو ځلې لوستل شوی څو ځلې ول شوی لدې خبرو اجتناب کول لته کلیشې الفاظ اجتناب کول د فرم سال د ټایم پر دا اوس په څو اخیر لحظو کې مکزه تاثر ډیر خبرې کومه فکر کوم چې کان خرابې ګرانه نو فکر کوم چې داس تاسو خبره صحیح ده ل ټول مسالو ته ځانګړتیا او ته پام کول او بل اخر خبرې کول یې خصین خو جبور سره
ډیر زیاته مننه